ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو السلام علیکم، تر دې ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز تر 1500 ډیرې ورځې وسي. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو فعالانو او ډیرو افغانانو په ځلونو له طالبانو وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د دوی د لومړنی بشري حق ورکړي. همداراز ډیرو هیوادونو له طالبانو سره تعامل د دې او یو شمېر دونو مسلو په خاطر کم کړی او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. خو له دې ټولو فشارونو سره سره طالبان ولې د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریز نه بدلوي؟ ظاهرا طالب چارواکي وایي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او دوی د نجونو زده کړه نه ده منع کړې او نه دي ویلي چې د نجونو تعلیم منع دی، بلکې دوی وایي چې تر بلې خبرتیا پورې د نجونو زده کړې ځنډولې دي. دې ته په کتو چې د 2021 میلادي کال په اګست کې له واکته رسېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې د 1400 لومړي لمریز کال په پیل کې به چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، له دې سره هم مهاله ټولو هلکانو او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو کال پیل شو لیکن انجونی هم شوانزوی تتلیلی وی بیرتی ورته ویل چې له شوانزوی لاډیشیا او تربلی خبرتیا پوری شوانزوی ترانشی هغه بل خبرتیا تر اوسه پوری نامعلومه ده. طالبانو خپل ژمنه نه یوازې چې په دې برخه کې عملی نکړه، بلکې د انجونو پر مخې پوهنتونونه هم بند کړل. نو د طالبانو پر دې اعلان چې د انجونو تعلیم منع کړی نه دی ډیر خلک باور نه لري. د ډیرو لپاره پښتنه دا ده چې ولې طالبان د نجونو د شوانځیو او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره نیټه نه اعلانوي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي زلبی خلیلزاد هم دا خبره وکړه او ویل چې طالبان باید د شزو او نجونو د شوانیزو ادارو د بیا پرانستلو لپاره یو موثقه نیټه وټاکي. په دې خبرونه کې پر هغو عواملو خبرې کوو چې طالبان جنو ته لشپشم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. زموږ د خبرونه میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی. همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. زموږ درې میلمه چې لږ وروسته به له موږ سره یو ځای شي ډاکټر حاطف مختار دی چې د اسلامي مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی. لومړی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې طالبانو ولې د نجونو په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی، یا ولې اجازه نه ده ورکړی چې هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي، تر دې مخکې غواړو اول ستاسو نظر واورو چې د اسلام له نظره د نجونو او ښځو تعلیم څنګه دی؟ جایز دی، نه دی جایز؟ آیا داسې روایت شته چې په هغو کې د نجونو او د ښځو تعلیم ناروا بلل شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارستانه مخکې ساروان صاحب تاسو ته تاسو درنو او دونکو ته محترم ملمنو ته او د افغانستان ولسمشر مسلمان ولست خپل سلامونه وړاندې کوم او د روژې د مبارک میاشتې د حلول په مناسبت ټول ته تاسو ته مبارکي وایم. باید عرض وکم چې اسلام دین قران کریم او اسلام دین په ټولو کې د ټول انسانانو لپاره راغلی. د انسان د قران مخاطب او د دین مخاطب اگر انسان دی، انسان کا خزی کا اگر نہ دی اور انسان اسلام دین احکام کا اعتقاد کی کہ اگر عباداتوں کی کہ اگر معاملات کی اخلاق کی اگر مخاطب او موضوع انسان دا. نو پدی کے تعلیم دے پارا دے قرآن کریم حکمنا حکم بالکل اگر عام دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت کے ہم دی تعلیم حکم عام دی خزو دی پارا او نرو دی پارا او قرآن کریم کې اکثر احکام څومره راځي حکمونه دی مخاطب چې امری اغا نر او خزو دواړه پکې شاملېږي. نو زه په خلاصه دا ویلی شم چې په اسلام کې د علم په زده کولو کې د خزو او نارینه ترمنځ بالکل تبعیض نشته. یعنی خزې کولی شي څنګه چې نارینه کولی شي، په مختلفو رشتو کې تحصیلات ولري، همدغسې ښځې هم کولی شي چې هغه په مختلفو تخصصاتو کې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، زده کړه وکړي. په دې کې هیڅ محدودیت نشته. البته دا یو مستحب او ښه خبره ده چې او طبیعي او فکري خبره ده چې کوم هغه مسلک او هغه رشته او هغه تحصیلي تخصص چې هغه د ښځو طبیعت سره ډېر مناسب وي، هغه دا یو ښه خبره ده، یعنی دا مناسبه خبره ده. اما د فرضیت په اکله او د محدودیت په توګه په اسلام کې تعلیم ښځو نران لپاره محدود نه دی. همداسې ښځو لپاره هم اجازه ده چې هغوی تعلیم وکړي، او په دې کې هیڅ محدودیت موجود نشته. موږ سره په قرآن کریم کې په حدیثو کې قطعا داسې نص نشته، داسې متن نشته، یو آیات یو حدیث چې هغه خځې د تعلیم نه منه کې، بلکې تعلیم خځو او نرو باندې په دواړو باندې کله فرض عیني چې بالکل فردي فرض عیني انډیویجوال ابلیګیشن چې ورته ویل کېږي چې هر بالغ مکلف انسان باندې فرض دي کړه خځې یو کنه دي. کله کله دغه تعلیم فرض کفایي چې ټولنیز فرض دي، ځینې کسان د ټولنې یو برخه چې هغه ترسره کړي نو د ټولو نور مسؤلیت پکې ادا کیږي. کله تعلیم او تحصیل عام مباحي یا مباح او حلال کار ده چې څوک کوي، او دا کوم محدودیت نشته یعنی په اسلام کې.
بله صاحب، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه کوو پروفیسر وزین. تاسو وایئ چې په اسلام کې د علم د مخنیوي خبره نه ده راغلې، او په ښځو او نارینه وو باندې دواړو باندې علم فرض دی، لیکن دا خبره چې په اسلام کې علم څه شی دی، البته دا خبره دې ته په پام کوم چې ځینو طالبانو په دې اړه څرګندونې کړې دي، اوس چې نجونې ښوونځیو ته ځي هغوی د دینی علومو ترڅنګ عصري علوم هم لولي، کیمیا هم لولي، بیولوژي هم لولي، تاریخ هم لولي، ادبیات هم لولي. دوی فکر کوم چې دې شي ته علم نه وایي. آیا دا علم دی د دین له نظره وکنه؟
بالکل دا یو غلط برداشت سروان صاحب، یعنی دا دغه برداشت متاسفانه یو کلیسایي برداشت چې په انحطاط په بیړیو کې د نړیوالو نورو شیانو په سره سم یو ځای اسلامي هیوادونو ته اسلامي نړۍ ته راغلي دي. او اصلا یعنی علم چې په قران کې راغلي دي مطلق ذکر شوی دی، هیڅ قید نشته چې هغه دینی، یعنی عصري علوم یا ساينس یا ادبیات داسې هغه نشته چې په سنتو کې راغلي. هم داسې هغه داسې یو نس نشته چې هغه علم مقید کې محدود کې قید کې چې هغه دینی علم. اصلا خبره دا ده چې موږ په اسلام کې په قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د اسلامي تمدن په هغه طلایی دور کې مونږ اصلا د دینی علم د دغه تقسیم غلط دی، یا دا دینی علم دی دا دنیوي علم دی. یعنی مونږ په اسلام کې اصلا سروان صاحب یعنی دغه د علم تقسیم مختلف تقسیمات لري، خو دغه تقسیم چې دا دینی علم دی او دا دنیوي علم دی اصلا په اسلام کې نشته. مونږ په اسلام کې مثلا څه تقسیمات لرو؟ یعنی د اسلام په نظر هر هغه علم چې هغه مفید دی انسانانو لپاره، اسلامي ټولنې لپاره، د هغې زده کړه یا فرض عین دی هر ټولو باندې، یا فرض کفایي دی ټولنې په ټولنه باندې عمومي شکل باندې، ځینې خلک هغه ترسره کړي د نورو مسؤلیت پای ته رسیږي. نو دا دواړه هم فرض عین او هم فرض کفایي دا دواړه شرعي علم دي، ځکه چې هغه باندې یو فقهي حکم لري، یعنی فرض ده که واجب ده که سنت ده. فقهي بیان دا اصلا دا تقسیم غلط دی چې دغه دینی علم دی او دا غیر دی. البته موږ د بل تقسیم دي دا لرو چې هغه علوم چې د وحي پر بنسټ لکه قرآن، لکه حدیث، لکه عقائد، لکه فقه، لکه نور، دا شرعي علوم بلل کېږي. شرعي نه د شریعت نه اخیستل شوی علوم، د وحي نه اخیستل شوی علوم، نقلي علوم چې نقل دي نقل راغل دا علوم. او هغه علم چې هغه د انسان د تجربې نه راختل شوی، د انسان د عقل نه اخیستل شوی، هغه هم یعنی هغه عقلی علوم دی، تجربی علوم دی. نو دغه دواړه د تجربی علوم او د شرعي علوم دا تقسیم که هغه شرعي علوم کې هغه عقلی او تجربی علوم دي، دواړو په دینی هغه چیرته مفید دي او یا فرض کفایي یا فرض عیني په فقهي لحاظ په شرعي لحاظ دواړه دینی علوم دي. یعنی اسلام کې دا تقسیم نشته چې دغه دینی علوم دی دغه شرعي دغه غیر دینی علوم دی. دا تقسیم ایس اساس او بنسټ او بنیاد نه لري. متاسفانه دا مثلا په صحابه او په اصل کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې، د تابعینو په وخت کې، د ائمه په وخت کې، یعنی تقریبا تر اوم اتم هجری پیړۍ پورې اصلا دا تقسیم موجود نه و. تاسو د ټول کتابونه وګورئ، د ټول منابع او ساتل وګورئ، فرصونه وګورئ، په هغه کې دا تقسیم نشته. دا ورسته تقسیم ده یعنی کلیسای تقسیم د چې د کلیسا د اروپا اروپا کې دي د ورستاد د استاد قرون داغه د تیار قرون له ورسته چې په تقسیم موجود بو علم سره جګړه کې د لیسره مخالفت کې د متاسفانه دا هم د خو ته د استعمار په وخت کې د علم د دا 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 برداشت دا فهم د خو ته راغله اوس متاسفانه ځینی خلک اصل نور علوم ته علم نه وای هم څنګه چې په اروپا کې متاسفانه دغه سي یو افراد افراطی هغه وشو چې کله کلیسا شکست وخوړه او علم کامیاب شو علما هغه د کلیسا د ضدیت کې حتی د نور علوم لکه فلسفه او نور علوم ادبیات د علم نه خارج کې ساينس نه خارج دي اصلا د علم نه دي صرف یوازې علم هغه علم دی چې هغه تجربي علوم دي کټ مټ همدغه سي دغه تطرف افراد کوي چې هلته و چې نور علوم دي ساينس د یې نه وېستل شو متاسفانه په اسلامي نړۍ کې هم همدغه سي دا په مقابل کې دا وشو چې نور صرف د شرعي علوم نه پرته ټول علوم هغه دی نه وېستل شو هغه ته ځینو په نزد کې د ټول علماو د مسلمانانو متفقه رایه ده نه دي چې صرف علم صرف یوازې شرعي علوم دي نو متاسفانه په افغانستان کې ځینې علم ته منسوب خلک شرعي علوم ته منسوب خلک همدغسه برداشت لري خدا برداشت بالکل اساس نه لدی پنسپ نه لدی پخوا په یو مجمعات کې په یو مسجد کې هم قران هم تفسیر هم حدیث هم ساينس هم زراعت هم فلسفه هم حکمت هم یعنی د ټول علوم تدریسېدل په دیو په سقف کې د اسلام کې دا ازدواجیت دا دبل د تقسیم نه و چې دا دینی علوم دی دا شرعي علوم دی او کله چې مسلمانان اسلامي تمدن رامنځته شو سروان صاحب په هغه وخت کې د مسلمانانو ترمنځ د البیرونی او رازی او ابن سینا او فارابی او خواجه عبدالله انصاری او د نور علماو په نس کې دا تقسیم نه و هغوی په کومه سترګه چې تفسیر ته کتله قرآن ته کتله حدیث ته کتله د علم په توګه په هماغه سترګه په هماغه اهمیت دوی ساینس ته کتله زراعت ته تبتا انجینری تا نو اصلا دغه په نتیجه کې د ستر اسلامي تمدن رامنځته شو متاسفانه دا د ورسته پیړۍ او د انحطاط او د ورسته پاتې والی نخې دي چې اوس متاسفانه په ځینې اسلامي هیوادونو کې دا تسوسه
ډیره زیاته مننه دا ډیره مهمه نقطه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه یو وخت ابن سینا او البیرونی لمدغه مدرسو فارغیدل او په نجوم او ساينس ټول شان لوستل لیکن وس بلې خواته دا خبره تللې ده زموږ بل میلم مولانا صاحب صدیق الله فدایی د اروپا د علماو د ټولنې غړی دی فدایی صاحب تاسو ته مرکلی وایم په اسلام کې بیلابیل مذاهب دي بیلابیل تفسیرونه دي بیلابیل فرقې دي بیا هم آیا داسې کومه فرقه داسې کوم روایت داسې کوم تفسیر شته چې په هغه کې دغه دوه علوم جلا کړی وي یو یې فرض کړی وي او بل یې ناجایز بل یا په برخه کې یو څه منفي خبرې وي آیا داسې کوم څه تاسې لیدلی دي لوستلی دي
اول خو سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم ستاسو محترم میلمه استاد وزین صاحب ته او ستاسو بل میلمه حاطف صاحب ته او ساروان صاحب تاسو ته خپلې نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم د مسلمانانو په عمومي متونو کې دغه سی و خبره تر اوسه پورې نشته دی چې دغه علوم یا غیر شرعی دي یا په مختلفو توګو باندې تقسیم شوی دي ځکه چې د خلقت د اول ورځې نه خدای تعالی انسان ته علم ور وښود او علم الادم الاسماء وكلها نو د ورځې نه الله تعالی د انسانانو معلم وګرځیدلو او د هغې ورځې نه علم مخ په وړاندې ځي ورځ په ورځ ترقی کوي او د مسلمانانو د انحطاط په دور کې همدغه افکار چې اوس په بعضې حلقو او ګروپونو کې دي چې فکر کوي چې یوازې شرعي علوم کولی شي چې زمونږ مشکلات حل کړي دا یعنی یو فکر دی چې په دې فکر باندې خلک روزل شوی دي لیکن په اسلامي متونو کې د دې لپاره کوم دلیل نشته دی او علم چې دی په ټولو اسلامي ټولنو باندې فرض دی تر څو چې وکولی شي په خپلو مشکلاتو باندې برلاسه ترلاسه کړي او وکولی شي چې د امت مشکلات که اقتصادی مشکلات وي که سیاسی مشکلات وي حتی په قران کې نور علوم ته چې اشاره شوې ده چې سلیمان علیه السلام په باره کې علم الیبوسی لیکلی دی، یا نوح علیه السلام ته د کښتۍ د جوړولو علم ور زده کړی دی. دغه ټول علوم دي چې انساني تمدن او انساني ټولنه ورته ضرورت لري، او موږ هم په یوه جزیره کې نه یو چې د ځان دپاره خپله قوانین جوړ کړو. اسلام یو تمدن دی، اسلام د علم دین دی، اسلام د پونتونو د تاسیسولو، د مدرسو د تمویلولو او د علم د تمویل او تنسیخولو دپاره. ځکه په دې اساس باندې ټولو مدارسو ته دارالحکمت ویلي، دارال نور مسائل و چې خلکو ته اسلام ورزده کول. نو دغه مسله کې چې دی
مولانا صاحب،
ډیر متاسف یم چې
مونږ نو ستاسو په نظر آیا د طالبانو د نجونو د تعلیم په برخه کې به صرف خبري وکړو، د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړه سیاسي ده؟
زه فکر کوم چې دوی په دې خبره پوهیږي چې دغه مسله کوم شرعي اصل نه لري، او غیر د افغانستان د حکومت نه په اوو پنځوسو اسلامي هیوادو کې د مفکورې ته غیر د بوکو حرام نه چې په نیجیریا کې دی. زه ګمان نه کوم چې یو اسلامي تحرک او یا اسلامي مومنټ یا الازهر پوهنتون یا د جامعات القرا یا پوهنتون الزیتونیا یا په اندونیزیا کې اسلامي پوهنتونونه د دې مسلې سره موافق اوسي. دوی په بار بار ہے اتونه ولیګل، او دوی ته دا خبره وکړه چې دغه کار د وخت او زمانی د شرایطو مطابق نه دی. اسلامي امت د خلاصون د پاره، د احتیاج نه د خلاصون د پاره، دې ته ضرورت لري چې جونی والکان په یو سطح باندې هغه وکړي، علم وکړي، او د علم مدارجو ته ورسیږي. او اسلام چې دی همیشه د دې مسایلو دپاره په صدر د امت کې. کله چې مسلمانان د علم امت وو، هغوی به دنیا ته چیلنج ورکولو چې راشئ د یونانو د هند نه او په بغداد کې زمونږ سره کینی او زمونږ په دین باندې تاسو اعتراضونه وکړئ چې موږ په علمي دلایلو باندې ستاسو اعتراضونه رد کړو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې طالبانو ولې د نجونو ښوونځي بند کړي دي، د دوی دلایل څه دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین، چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی، او همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. پروفیسر صاحب وزین، څه فکر کوئ چې دا چې طالبانو د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده، دا په دې خاطر کوي چې د دوی په منځ کې ځینې ډېر افراطي دي، هغوی له دین نه بل ډول برداشت لري، بل ډول تفسیر لري، او دوی د دې لپاره چې دغه ډول کسان، دغه ډول عناصر د دوی په منځ کې چشته، هغوی مخالفت زیات نه کړي، د دې په خاطر یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي.
ګورې د افغانستان کې خو موږ متاسفانه او ټول غټ مشکل لرو چې هغه د سواد کموالی او د پوهې کموالی، او بیا خصوصي توګه د دینی سواد متاسفانه په افغانستان کې کچه ډېر ټیټه ده. او بل مشکل په افغانستان کې دا دی چې دلته رسم و رواج، عنعنه، کلتور، فرهنګ، هغه مثبت دی که منفي، متاسفانه هغه دین سره خلط شوی دی د ځینې ډېرو خلکو په نزد کې. نو طالبانو حرکت کې هم متاسفانه د دین د علم په هکله الته درې کټګوري خلک دي چې د نجونو د تعلیم په اړه درې نظریات موجود دي. یو د هغه خلک دي چې هغه اصلا د ښځو د تعلیم کار او هغه د ټولنیز ژوند کې د ښځو د ونډې برخه سره مخالف دي، او داسن دوی دا دي چې اصلا یعنی دوی به شر اندغه دوی هغه باندې دودونو رسم رواجونه غالب دي، شقه د دین په نامه دغه اتفاق کوي، او دا دوی په نس ښځه به ګور نه کور دا وسی کور نه ګورته، یعنی اصلا ښځه لپاره داستان ضرور نه چې درس وای، تعلیم وکړي، مطلقاً تعلیم اوی حرام گنی ناروا گنی اوی سره د زینې سختګي او جالي حدیث غز باغ پر پرمسټ باندې چې اوی سره دا د توان نشته چې هغه تفکیک کی چې دا حدیث نه دا دروغ ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تړل شوی دروغونه دی یو دل دغه ده چې مطلق د خزو تعلیم کار سره مخالف دي او اجتماعي وند برخه سره او فعالیت سره دومره برخه په طالبان کې هغه ده چې اوی صرف خزو د پاره د شرعي علوم او تعلیم هغه د نموز او دروجی او د حد پورې د قران ترجمه او تفسیر او ځینې حدیث د حد پورې قائل دي چې خزي هم دومره تعلیم وکړي هم دغه ته کفایت کوي یا ځینې بیا نور هغه کوي چې طب هم پکې شامل دي ضرورت سیاسي طب نرسې ډاکټرې طبیب یې هغه د پاره دا دومره ډله ده او دریم ډله طالبانو کې هغه دا چې هغه د خزو تعلیم سره مخالف نه دي اصلا یعنی نه په شرعي علوم کې او نه په عصري او تجربي علوم کې په ټولو کې دوی موافق دي چې خزه باید تعلیم وکړي او نجونې باید مکتب ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي نو هغوی دا دریمه کټګوري ته البته ځواب شرعي او اسلامي ځواب سره چې په هغه کې ټول افغانان زموږ ملت مسلمان دي هغه سره ډېر مشکل نه لري چې شرایط باید تر سره شي مراعات شي په افغانستان کې اصلا یعنی د ښځو د نجونو مکتبونه په خوانه بیل او اول نه بیل اوس په دې بیل نه په حجاب کې مشکل نشته نه په لباس کې مشکل نه په نصاب کې هیڅ مشکل نشته او د ټولو نه د خوشنۍ کوم چې خبره زده جنان سرمان سي چې اوس په دې د طالبانو اگر دلې چې اوس د خزو تعلیم سره بالکل مخالف دی هغه متاسفانه اوس تقریبا د هغه موقف قوی دی او دور تقریبا د هغه فرمان دی هغه په لاس کې دی هغه د خپل دی فرمان د خزو پرمخ د مکتبونو او د پانتونونو او د کار بندونو د توجیه لپاره اوس پر هیڅ دلیل نه دی ویلی یعنی هیڅ بحث ته حاضر نه دی هیڅ استدلال ته حاضر نه دی نه علما سره نه افغانانو سره نه په داخل کې طالبانو حرکت کې د حکومت په داخل کې اصلا دوی استدلال دلیل ویل او توجیه کول ولو چې غیر منطقي ولو چې ضعیف دلیل غیر منطقي مرجوح دلیل راجح هم نه متاسفانه دوی نه بحث تازريږي نه استدلال تازريږي نه دلیل ویل تازريږي نه سس مطلق فرمان دی او دا فرمان هم دغه سیو متدل طالبانو په اول حکومت کې هم شپکاله د نجونو پر مخ مکتبونه او پانتونونه او د کار مراکز بند او اوس یو ځل بیا دا دریم تعلیمي کال دی چې د نجونو پر مخ مکتبونه بند دي او تقریبا د تیر کال نه په دې خوا یعنی مګرام پانتونونه هم دوی پر مخ باندې د نجونو پر مخ بند شو اصلا دوی سره د دې دلیل نشته یعنی نه داخلي علما سره دوی کینی نه خارجي علما سره کینی نه استدلال کوي نه خلکو ته داسې یو قناعت بخوم کې دلیل وایي حتی غیر قناعت بخش غیر چې داسې دلیل هم دوی نه لري نو اصل دا ده چې دا د زور خبره ده او دوی ګومان کوي چې همدغه کوم برداشت کوم فهم چې د اسلامي امارات او د طالبانو د قیادت دغه برخه البته دا ټول نه یو دا برخه ځانګړي کسان محدود کسان چې هغوی حتی د تعداد د ګوتو په شمار دي او لیکن دوی مناسب خلک دي او قدرت ځواکمن خلک دي طالبانو په حرکت کې نو دوی د زور په مټ باندې د ټوپک او د په زور باندې خلکو باندې خپله رای تطبیقوي تحمیلي اوای کمنه یم دغه کنه منی لازم خلاص
ډیره مننه سلامت اوسې اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکو له سټوډیو سره وصل دی اول تاسو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
امال سروان سازما سلامونه قبول کړه
مهرباني
قاری صاحب السلام علیکم ورحمت الله
سلامت اوسې مهرباني قاری صاحب
تشکر سروان سه اوس خبره ده چې دا نوې کلچراتې موږ امیدوار وو چې دا اوناسې قشر واقعا پس پاتا سوی دی تعلیم نا یار خواه کرونا و کرونا سگاد آسوا نو دوی هم امیدو او زمر هم امیدو هر سری خپل لور تا امید درلو دیشی انجی با شوانجی تا مکتب تا بزی او خدا تعالی بیدا مخصر سلیی خوپا هر صورت دا دلتا دوی خبری دی یو خبر خدا دی چی داگه حجستی لذین یعلمون و لذین لا یعلمون خلطالاوی برابر ندی آقا کسان چه علم ندی آقا کسان چه علم ندی دا و جانیتم ثابت سویده آقا کسان چه علم ندی آقا زانت خبر ده سو چه علم ندی آقا زانت خبر ده یو شده که سواد ولی صدق لاس آقا خیتم خدمت کولیشی و جامیتم خدمت کولیشی خپل کورتم خدمت کولیشی خپل اولاد نو زما خبر داده بیا چه دوی ویشی دا دینی علم عصری علم مباحاتی نن سروان صاحب مرد مباحات در برکت و در غزای تبرشه دلیو اگه خوشرعی علم دی او ځان ته خبره ده دینی علم بیتره دی ولیکن موږ د مباحثو د برکت او دغه ځات رسیدلې و. تاسو ګوري نن ساينس او تخنیک دونه پرمختللې دي، ټکنالوژي دونه پرمختللې ده، خلک اسمانو ته وختل، کورې ماتار ته وختل، فضا او مریخ ته وختل، موږ څه وسه خپلې وینې سره خورو، انو د پخارو کې خارکوچې کوو. دلته یو خبره زه کول غواړم سروان صاحب اجازه ده.
مهرباني.
په افغانستان کې بېله طالبان د علماو دلته داسې بې طرفه علما شته په افغانستان کې سروان صاحب، داسې بې پېژنې ابېژنې تر اوسه په والله کس په پک تاسوره اچولې. زما مطلب دی چې اول دې علما لاس سره یو کړي، او هغه علما چې هغه شو چې په طالبانو کې دي هغو سره کښېني، قناعت دې ورکړي. که چېرې خارجي علما راځي هغه دې قناعت ورکړي، که داخلي علما سره کښېني دغه دې قناعت ورکړي، چې راسي افغانستان موږ کور دی، دا زور کور راسي نه وي، راسي دا خپل کور په خپله جوړ کړو. او په دوهم دم کې د هغه چې په طالبانو کې په امارت کې هغه چې رتبه کسان د لوړ رتبه کسانو سره کښېني، قناعت ورکړي که دوی واقعا تعلیم غواړي. او اصله خبره دا ده چې دا د تعلیم غږ پورته کول دا تنها سروان صاحب په ښځې پورې نه اړه نه لري. ښځه که غږ پورته کړي چې ښځې پورته نه کړي، باید د لور د تعلیم په خاطر د لور پلار غږ پورته کړي، د لور د تعلیم په خاطر د ورور د خور ورور باید غږ پورته کړي.
بله صاحب، ډېره مننه قاري صاحب. کور دې ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب،
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه. البته مېلمنو ته سلامونه وایم محترم. البته احمدی تقریبا سروان صاحب افغانستان کی خواہش بلکہ تقریباً نو بدبختی دا چې کله سروان صاحب تاسو ته بهتره معلومیږي، کله چې افغانستان کې حکومت وروه تاسو ته بهتره معلومیږي. ډېر راغلي دي تقریبا څو لس دولس حکومتونه چې په سوي تقریبا افغانستان کې. نو هغه وګوره چې اوه فیصده یا اته فیصده یا لس فیصده بچي وو هغه نړیواله به نو به دوی منونه تقریبا دوی په رسمي ده پېژندل. نو افغانستان کې وګوره اوس ډېره ښه فضا ده تقریبا، دغه ملت نه ما ګیله راځي سروان صاحب محترمه. نو دوی ورځې غږ پوته نه کوي دغه رسمي پېژندل لپاره تقریبا. نو دغه نورو عمرو کې دوی یو غږونه کوي تقریبا. هغه
او بخشه احمدی صاحب، تاسو وایئ چې زما خبره بیا نه مطرح کوئ. ستاسو خبره د موضوع سره به شاید ارتباط ولري، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي؟ په کوم دلیل اجازه نه ورکوي؟ دغه دلیل باندې که تاسو نظر څرګند کړئ موږ به خوشحاله شو.
مننه. البته سروان صاحب، تاسو وګورئ چې اوس افغانستان کې تقریبا موږ ټول عمر
طالبان نظر دغه وی چې د دې حکومت ولې پر رسمیت نه پیژني. مثلا دا د فیسبوک له لارې ځینې اورېدونکو لیکلي دي. یو له هغو ډاکټر آزاد خان دی، وایي هر څه د امریکا او رسمیت پیژندنې پورې محدود دي. دوی غواړي محدودیتونه وضع کړي تر څو په رسمیت وپیژندل شي. یعنی طالبان منظور دی چې دا بندیزونه د دې لپاره لګولي دي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي، او برعکس په رسمیت ځکه نه پیژندل کېږي چې دوی دا ډول کارونه کوي. که د آزاد خان نظر داری وایي که پر رسمیت پیژندل شروع سول، ډېر حلال به حرام او ډېر حرام به حلال شي. دا در سره نوٹ کړئ. یو بل اورېدونکی هم شته، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب، خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوان تاسو سره په ټلیفون وسلم.
مهرباني.
سلامونه او نیکې تاسو ته محترمو مېلمنو ته او اورېدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
محترم سروان صاحب، ما په فکر او نظر باندې خود د ملمنو نه د ما یو لند پښتنه ده. اول خود طالبان چې دي، ما فکر او نظر باندې خامخا به دوی دغه نجونو د تعلیم دروازې چې دي به خامخا خلاصوي. په دې کې نا امیدي هېڅکله نه ده پکار. باید یو څه وخت ته ضرورت ده، ځکه دوی خو نور هم ستونزې او مشکلات لري. دا پور په یو ورځ نه کېږي، بیا وران ویجاړ وطن ورته پاتې شوی دی. یو خبره دا ده، او بل میلمنونه دما پښتنه ده، یو لنډه پښتنه چې کچیرته د ملګری ملتونو او نور هیوادونو وغواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نو دې سره به دغه د تعلیم او ټول لارې هوارې شي، او که به نه شي هوارې ما یوه دا پوښتنه ده، ورځه که طالبان له دې خبرې نه تېرېږي که ملګري ملتونه یا نور هیوادونه تېر
شيزرملول صاحب که نور دنیا دې نه پېژني په رسمیت، نو ته به له خپلو خلکو غچ اخلې؟ سلامت وسی وس به ورشو میلمنو ته چې میلمانه متسوی. لومړی مولانا صاحب فدایی، تاسو مهرباني وکړئ تر دوی مخکې لومړنی اوریدونکو په څرګندونو باندې هم نظر څرګند کړئ، چې دی وایي چې قاری صاحب وایي بے طرف علما دی، هغه علما دی چې په جنگ کې برخه نه اخیستي، هغوی دی طالبانو ته قناعت ورکی سرکی دینی او خبرې دی وکي، آیا طالبان به ومني دی نورو بیلابیلو اسلامي هیوادونو علما راغله افغانستان ته د اسلامي کانفرنس د سعودي د پاکستان حتی راغلل خو دوی تر اوسه پرې نه دی ورسره منلی؟ ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې دغه یو ښه چانس و چې په تعلیمي کال په پیل کې دغه موضوع حل شوی وي، او موږ باید خپلې خویندې او میندې د یرغمل په توګه باندې ونه نیسو چې دنیا موږ په رسمیت نه پیژني، نو زما خور او زما لور دې تعلیم ونه کړي او په دې ترتیب سره د خپل ټولنې اساسات او هغه کوم شیانو ته چې ضرورت دی هغه د منځه ځي. دینی متون دوی ته ټول معلوم دي، ضرورت چې دی په بعضې وختو کې داسې شیان ایجابوي. په قرآن کریم کې آیات دی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی، او د دې ځینه علماء و فقها و دا مقوله فقی مقوله رئیست دا چې از ضرورات و تبیع المحظورات، که دی دوی چه نیوکی هم یه دی زمانی ضرورتونا دی علم دی پارا اشد ضرورت دی زمانگ طولن پا فقر بدبختی او اغا که پسر اغا کبی، او منگ دیتا دی وی ټولنی په توګه باندې ضرورت لرو چې خپل کلتوري او عنعنوي حالات د اسلام او د نړۍ او د جهاني معیارونو سره په اصطلاح باندې برابر کو. تاسو ته یو مثال وایم، په اسلام کې قصاص شته دی لیکن بدل نشته، لیکن زمونږ په عنعناتو کې بیا سل کاله وروسته یې بدل واخستو بیا بیره یې وکړه. نو یو بې ګناه انسان چې سل کاله پلار یا نور ولا تزر وازره وزره اخرى، دا ټول مسائل دی علماو ته معلوم دي. نو په هغې وخت کې چې ضرورتونه پېښ شي او دلته عنعنه په دین باندې غالبه اوسي، یا بل مثال موږ ویو چې مخکې وزیم صاحب ورته اشاره وکړه چې ښځه یا په کور یا په ګور، بیا زما ښځه بهترینه ښځه د دې دپاره ده چې لمر یې نه دی لیدلی په ژوند کې. نو دغه عنعنات چې دي د اوسني زمانې د معیارونو سره موافق نه دي، د اسلام سره موافقت نه لري، لیکن په دې بخنه غواړم په دې خلکو کې په دې درې ډلو کې چې وزین صاحب ورته اشاره وکړله، بعضې کسان دي چې د عقاید نصفي په هغه کې دا خلک په درې ډلو ویشلي دي، چې یو وایي چې عندیه ده، بل عنادیه ده، او بل لادریه ده. یوه ډله ده چې هغوی وایي چې موږ په دې باره کې حکم نشو کولی چې خبره څنګه ده. دویم ډله دا ده چې د عناد او د انتقام په اساس باندې یو کار کوي چې هغه د ټولنې د بنسټونو د خرابولو او د خپل ځان ته د ضرر رسولو دپاره ده. دریمه طبقه چې ده هغه چې ده نو رنگیا دا هغه وی هیڅ کزوی یم چې لمر نشته دی نو لمر نشته نو په دې طبقه کې په دې طالبانو کې بزیکا بازیکا سان داسې دي چې دوی د دې رنگیا طبقه رای اخلي او وایي چې مونږ چې څه وایو چې په ټوله دنیا کې دی باید دغه سیستم یې دا نه ورسره څوک مني او نه د منلو وړ دی او دا چې وایي چې مونږ تر امرسانی پورې د خلکو د آرامولو لپاره چې مونږ دا کار کړی دی اوس دوه کاله وشوه یو کال کورونا وخوړلو درې کاله د یو ولس په مز کې او د یو ولس په ژوند کې درې کاله بې تعلیمه پاتې کېدل یو لوی هغه دی
او
دا سبب دی چې اسلامي نړۍ کله چې مغولانو عراق ونیولو او 1,000,000 کتابونه د دې دپاره چې د نورو علومو کتابونه وه فلسفه وه کیمیا وه او فزیک و ماتماتیک و او الجبر و د ټول واخسته او دجلې و فرات یې وغورځول د هغې ورځې نه چې دغه طبقې دا کتابونه چې د حتی د دې سیندونو اوبو ته رنگ ته تغییر ورکړو د هغې وخت نه د مسلمانانو انحطاط شروع دی او دا انحطاط یوازې په افغانستان کې اوس د طالبانو تر څو چې مسلمان امت د خپلو ښځو سره د خپلو خویندو سره او د خپلو میندو سره لکه څنګه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رویه کړې و هغه سې ونه کې نو دا امت به د بدبختۍ د خوشبختۍ او د نیکبختۍ
بله ډېره مننه مولانا صاحب سلامت اوسې پروفیسر صاحب وزین د دوه اوریدونکو نظرونه در سره شریکوم ډاکټر مظلوم یار لیکلی دی وای ان شاء الله چې اجازه به ورکړي زما په نظر تر څو چې په رسمیت ونه پیژنې اجازه نه ورکوي لوی خو ان شاء الله وای لبلې خو وای چې تر څو په رسمیت نه پیژندل شي یو بل اوریدونکو تقریبا دې ته ورته خبره کړې ده عبدالله شاداب لیکلی وای په اصل کې افغان ښځې د سیاست قرباني دي نړیوال پر ښځو باندې ټینګار کوي خو طالبان د نړیوالو خبره نه مني په دې کې ملامت څوک چې یعنی د نړیواله ټولنه ملامت ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني نو ځکه دوی هم ښځو او نجونو ته د دوی هغه لومړني حقونه نه ورکوي
ګورې سروان صاحب کسا هم څه په دې طالبان او د اسلام دی سرپرست حکومت چارواکي دا خبره نه دی کړی چې هم د دې لپاره دا انجنونو پر مخ مکتبونه بندوي او پانتونه چې غوي تاسو نړۍ مو پر رسمیت پیژني
خو لیکن تا یو خلا و خلګ هم دا خبره کوي ډیره
دا یو تخمین دی دا یو تحلیل دی او تخمین دی کله چې ځین طالبانو په نس کې همداسي اصل مشکل دا د تصور او د فکر خبره ده اصل خبره دا چې د طالب جمهور اسلامي امارات د طالبانو تحریک کې بدننه او متاسفانه د افغانستان په نورو برخو کې همداسي دا غشته چې دا تصور څنګه چې ما تاسو په اول کې عرض وکړه چې سم د خزو په اقلام دغه تصور دی یعنی ځینې تاسو د قبول ما مولانا خبرم کده شي اوریدلې چې هغه شیخ الحدیث ځان توای شیخ القرآن ځان توای او خلکو توای ډېر مریدان هم لري دا طریقت پیرم ده هغه د طالبانو د تحریک ډېر حامی او قوي حمایت کوونکی شیخ مولوی هم دغه په درس کې دغه په مخ کې په سلګونو شاګردانو په مخ کې دا خبره وکړه چې دنیا چې غوي خلک چې غوي اتخاذ حقوق په هزو حقوق بیا په خپل خبره کې ویل چې اتخاذ حقوق هم درې شان دي خلک ډوډۍ ورته ورکوي خلک بس ورته وغوندي او درې خبر داسې وکړه چې دا اوس نشم د شرم نه دا خبره دلته په فلسفه هغه نو کوم چې دغه بل کار نه بل دا چې یعنی جنسي اړیکې ور سره ولري نور اصلا دا دغه تصور د سروان څخه دا غټ اصل مشکل یو مشکل همدغه ده چې خزه اصلا ډیرو ته انسان نه ښکاری اصلا نه غته انسان ډیر یعنی بالکل انسان نه ښکاری دا چې صرف د ماس څنګه مخکې دا خبره وکړه د کور نه تر ګوره پورې دغه کار د ټولنه کې سیاسي فعالیت اقتصادي فعالیت تعلیم درس دا باید دغه نه وي یو دا خبره بل خبره دا ده بل مشکل دې هغه ډیر مهم مشکل دی هغه تا ده چې متاسفانه د اسلامي امارات د طالبانو په تحریک کې دي تصور حکومتداری تصور همدغه څه دی د ډیرې د بد رهبری په یو دی او برخه په نست کې د هغه تصور دا ده چې یعنی مونږه حکومت همدغه څه کوو څنګه همدغه چې حکومت دی همدغه ایدال حکومت دی همدغه اسلامي حکومت همدغه ده څه چې مونږ وایو همدغه اسلام همدغه شریعت ده هلته نه یو شورا شتون لري شورا موجود دی چې یو دغه یو چانه پښتنه مونږ چې ولې نه د مشروعیت خبره ده چې پښتنو کې زه دا فیصله کوم ته چې دا فیصله کوي دا فرمان هغه کوي ټول ملت په ګریوان نیسي نو د دې فیصله بنسټ مشروعیت دا خپل مشروعیت ته کوم ځای نه اخلي دا په قرآن کې راغلی په حدیثو کې راغلی قانون په یو هیواد کې چې اساسي قانون شته نو نه لري صلاحیتونه په هلته نه ویشل شوی دا معلوم نه ده چې رئیس دولت صلاحیت تر کوم حد پوری ده د رئیس الوزرا صلاحیتونه کومې دي مثلا د وزیرانو صلاحیتونه هر څوک په خپل ذوق باندې په خپل څنګه چې زړه یې غواړي همدغسې فرمان صادروي دین هماغه فهم لري د دولتداری حکومتداری داسې خو نه کېږي دولتداری په دې کې ته قانون لري قانوني مراجع باید موجود وي شورا موجود وي پارلمان موجود وي هر څه چې نوم تاسو باندې یک دی پارلمان شورا هر څه چې جرګې هر څه چې دي خو هلته باید یو د ټولو داسې قانون باید موجود وي چې د حکومتي چارواکو مسؤلین او زمامدارانو حکام او صلاحیتونه باید مشخص وي کرښې باید کتل شوی وي چې دغه ځای پورې د دولت د رئیس صلاحیت ده دغه ځای پورې د رئیس الوزرا صدراعظم صلاحیتونه دي دا د وزیر دا د والي نو په داسې یو آشفته بازار کې چې په هغه کې صلاحیتونه هغه نه یو فرمانونه راځي نن د آخري فرمان دا ده چې لوی څارنوالي چې څومره د یو هیواد په قضایي سیستم کې په عدلي سیستم کې څومره مهمه ارګان ده لوی څارنوالي هغه کړي ده ټول مهم ارګان ختم بدل کړي نوم یې دا چې د امارات د امیر د فرامین او احکام او د تعقیب او نظارت او تعقیب او تنفیذ او اجراء تعقیبون یعنی دا د خندا خبره ده کله کله دا یعنی د سیستم قضایي سیستم سره چې دا څارنوالي څومره مهمه مهم ارګان دی هم په شرعي لحاظ باندې هم په قانوني لحاظ باندې هم په اوسنۍ عدلي قضایي سیستم کې نو عزم یې دا ده چې تر څو پورې چې تر هغه وخت پورې به د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص نشي پوهنتونونه خلاص نشي تر څو چې دلته یې دولتي سیستم رامنځته نشي دولتي سیستم چې دغه اساس بنسټ اساسي قانون ده اساسي قانون باید موجود وي او هغه اساسي قانون د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره سم د اسلامي اصولو سره سم باید اساسي قانون رامنځته شي چې هغه د هیواد د ټول سیاسي اقتصادي اجتماعي ژوند د پاره یو چوکاټ شي او د دې چوکاټ په منځ کې صلاحیتونه باید مشخص شي دولت هر ارګان هر برخه خپل کار وکړي باید داسې نه چې یعنی سلسله مراتب متاسفانه موجود نه دی اوس هر څوک په خپل شي ته ولسوال هم پاتیا ده متاسفانه ته شي وایم مخکې هم دا خبره کړې په دوه درې مصاحبو کې دغه سیستم چې ودی تقریبا دا مطلقه شاهي حکومت ته ورته ده یعنی حتی مطلقه شاهي حکومتونو کې هم خو داسې چې هلته یعنی نظام موجود دی اوس د افغانستان کې متاسفانه دا مشکل دی چې دلته سیستم قانون پر بسند ولاړ نه دی او زه کوم کوم چې دا حالت ډیر دوام نه کوي بهتره خبره دا ده غوره خبره دا ده اسلامي امارت ته هم طالبان ته هم افغانستان لپاره چې دوی قانون خواته لاړ شي د قانون دولت او حکومت رامنځته شي او دغه قانون چې نیمګړی یعنی هغه د لاقانونیت نه بهتره ده نو د دې په چوکاټ کې بیا به د ښځو تعلیم مشکل هم حل کیږي او هیڅوک به مطلق قانونان نه هیڅوک به هغه نه چې ما خبره هم دین دی هم اسلام دی هم شریعت دی او ټول هم باید هغه ومني
ډیره مشکل نه ده یو اوریدون کې بریال ننګرهاری لیکل دي وای چې جاهل وساته چې بیعت وکړي او فقیر وساته چې بغاوت ونکړي نو طالبان هم اوس د افغانانو سره عین چلند کوي البته د اکثرو طالبانو په برخه کې دا ویل کیږي دا ادعا شته وای ځین خو وای چې ورته وای مستقیما په کوڅو بازارو کې چې ویني ټول هغه کسان چې مکتب لوستي وو هغه له کفارو سره ودرېدل د دوی خلاف ودرېدل چا چې له دوی سره په جګړه کې برخه درلوده او شپه او ژور سره جنگیدل ټول بې سواده خلک ول بای دغه سی یو عقده دوی لري له تعلیم سره په مجموع کې د هتا د نارینه ول تعلیم سره هم داسې عقده لري دا مسله به تاسو فکر کوئ چې حقیقت ولري
زه فکر کوم چې په مدرسو او په مکتبو کې د پخوانه بعضی کسانو دغه نظریات خپاره کړي دي چې مدرسه او مکتب باید یو د بل په تقابل کې قرار ولري او زه فکر کوم چې د طالبانو په صفو کې اکثره خلک مکتب ته په بد سترګه ګوري او هغه کسانو چې عصري علوم لوستي دي هغوی ته داسې یعنی د عالم پسترګم نګوري د متخصص پسترګم نګوري او دا یو مشکل دی او درځو پورې چې دا مشکل په افغانستان کې نوی حل شوه هیڅ حکومت به هم په دې باندې بریالی نشي چې ښه حکومت ولي وکړي. په افغانستان کې باید د مدرسې او د مکتب او د پوهنتون واټن کم شي او نوی علما چې دي اوس زمونږ دغه
لیکن دوی کموي په دې شکل سره چې مثلا که تاسې طب هم ولولئ لس مضمونه اسلامي ولولئ نو په دې شکل سره که واټن کمی شي دا به څه نتیجه ولري؟ او دغه واټن خو یوازې په افغانستان کې نه ده، په ټوله دنیا کې هم داسې ده، په سعودي کې هم داسې ده، پاکستان کې هم داسې ده، په ایران کې چې ځانته اسلامي نظام وایي هلته هم داسې ده.
نو خو بیا نسبي ده، زمونږ شکل زمونږ دی هیواد شکل بالکل په افراطي شکل باندې دی په دې مملکت کې. یعنی دغه واټن چې دی چې یو بل باندې د کوفر په فتواګانې او د بلې خوانه په دوی باندې د ارتجاع ټاپی لګول دا شی وو. او دغه پخوانیو حکومتونو چې عام د سیکولریزم او یا د متمدنو حکومتونو په نمایندګۍ راغله هغوی هم دغسې کارونه وکړه چې دې خلکو ته دا زمینه مساعده شوله چې نن د دوی په مقابل کې ډیر کسان څه نه وایي. او دا چې دی د دې پخوانیو حکومتونو یو هغه وو، مثلا د جنکیانو مقررول په وزارت دفاع کې او په حال کې چې افغانستان هغه جنرالان لرل دا یو هغه وو چې د وخت نه مخکې او د افغانستان د کلتور او عناناتو سره په مخالفت کې دا کارونه وشوه چې خلک یې راوپارول. نو دا مسله ضرورت دی چې دغه واټن کم شي او دې واټن د کمی دپاره باید کار وشي، لکه وزیم صاحب، لکه نور علما چې په اسلامي نړۍ کې یا په نور یوادو کې پراته دي، عبدالستار سیرت یا نور دی علما چې د هغوی علمي سویه ډېره اوچته سویه ده کولی شي، لیکن دا چې څوک خبره نه اوري او قرآن کې مختلفو په یو آیات کې راغلي دي چې ښه کسان هغه کسان چې په خبره باندې غوږ خبرې ته غوږ نیسي او بیا د هغې خبرو نه هغه ښې خبرې اخلي او تطبیقوي. زموږ نه مشکل دا دی چې موږ په خپلو غوږو کې ګوتې ایښې دي چې نه یې اورو او نه یې وینو او بس خپل سر هماغه کړی دی. نو دا د دې مسالې آخري خاتمه تر څو طالبان انعطاف ونه کړي اول د خپل ولس سره مسایل حل نکی نو دا مشکل به پاتې شي.
ډېره زیاته مننه. یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دا سوایي مهرباني کوي ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو ده.
سلام تاسو ته سربان صاحب، ګران میلمنه او قدرمن اورېدونکو ته براندې کوم. صفد انشیاري ملي کابل نه لیکم نه ولید.
مهرباني کوي
مننه کوم. طالبان ته به حق له اندیش په کوم ټولګي پوسټو انجنیر پښپا زینې پرېږدي چې قدرت دوی پلاس نه دي او نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. خو بیا هم وایم چې ستاسې طالبان د افغانستان نیمه برخه له تورونه لرې کوي، افغانستان په تورتنی پرېږدي او نه غواړي. بیا هم وایم چې افغانستان پرمختګ وکړي. مننه کوم سربان صاحب. له مننه پوښتنه مې دا ده، د طالبانو ته غږ کوم. وایم چې طالبان په تېر کال کې ویلي وو چې یو کمیسیون غوره کړی ده. هغه کمیسیون څه شو؟ اوس بله میاشتې روژې میاشتې روان دي، خو بیا هم هغه کمیسیون نه معلومېږي څه شو. هغوی له کار نه استعفا ورکړی ده، ویل چې کمیسیون ځینه ده.
بله، ډېره زیاته مننه چې دا کمیسیون مو را په یاد کړو. دوی داسې ژمنې څو ورې کړې دي. وربشو میلمنو ته پروفیسر صاحب وزین، دوی ته تاسو څه وایست؟
موږ د خاص دا وایم چې د خور خبره بالکل په خپل ځای خبره ده. متاسفانه دغه درد په درد ترتیګم. اصلا د طالبانو د اسلامي حکومت د امارت اسلامي امارت سرپرست حکومت د نجونو د مکتبونو د بیرته پرانستلو په هکله هیڅ شفاف او زغر د خبره نه کی واضح خبره نه کی یعنی مجهول مبهم دسی خبره کی چې هغه امر رسانی د کمیسیون خبره نه ده بالکل واضح خبره نه ده اوس پورې معلومات دا ده چې هغه معلومات دا خبره کوي چې یعنی کوم امر چې هغه کړی د طالبان رهبری مشرتابه مکتبونو دی بندول امر وکړي اوس پورې په خپل ځای ده پدې کې هغه هیڅ استدلال او خبرو ته نه داخلي او ما سره نه حکومتونو سره نه د طالبانو د حرکت درمن د مزه خلک وزیران تر دوی تر دوی هغه ته پاره قطن حاضر نه دی پدې باندې اصلا خبره نه کوي یعنی اساس حکومت کوم ځای کمیسیون یعنی پدې باندې د سي زغرد او په واضح ډول په رسمي ډول په زغرد او واضح ډول نه نه نه
اما
دوی نه دی وایي کمیسیون جوړ
کړی او پدې خو تاسو هم اشاره وکړه تاسو باور لري چې یو شمیر طالبان د نجونو د تعلیم طرفدار دي او غواړي چې درس ووایي یو شمیر بیا مخالف دي ولې هغه چې طرفدار دی او ظاهرا وزارتونه په لاس کې لري ولې هغه نشي توانېدلی چې په دې نورو باندې ومني چې نجونې حق لري چې درس ووایي
یعنی زه ګومان کوم چې خبره خوده هته ورسېده چې خبره په رسمي خصوصي نه او خصوصي خبره به اول پروسه به په میډیاي شو په میډیا کې په اجتماعات په یعنی په کنفرانسونو کې دا خبره دي طالب دي پرست منځي نه مسولین دا خبره وکړه حتی د دې هته خبره ورته د قندهار ته لاړه مثلا چې رئیس الوزرا معاونین او دي دفاع وزیر داخلي وزیر دي وای خارجي وزیر دا ټول قندهار ته لاړه خبره وکړه خو د دوی خبره چته ونه رسیدہ زه ګومان کوم چې دغه حالت یوازې د نجونو مسله نه ده دغه سي حکومتداري دا ډول د حکومت چلول دا چې د دلته د جبهه د قومندان او د هغه ترمنځ د ودلې د جنگي ډلې ته او د حکومت ترمنځ فرق نه وي یعنی دا ټول حکومت او یواد وطن او دولت د جبهه او د مدرسې په توګه اداره شي دغه داسې اداره د استمرار او د دوام وړ نه ده یعنی دا تمام نکی کله شي شپک مېشته یو کال دوه کال لیکن په اخر کې اوس هم بند دروازې ته رسیدلی بیا نورم مشکلات رامنځته کیږي اوس خبره د عقل نه دا د شریعت تقاضا دا د خلکو د افغانستان د ملت وختنه دا د ټول نړۍ د ټول نړۍ هغه اسلامي نړۍ غیر اسلامي نړۍ د ټول نړیوالو خبره دا ده چې دا مکتبونه د پرانستل شي او د نجونو د مادې د ژوند حذف نشي اجتماعي ژوند او که طالبان غواړي چې د حکومت ادامه دوام عمومي د حکومت دایمي شي دوی ته دا پکار ده چې خپل د حکومت ولې او سیاسي طرز تفکر چې د فکر سیاسي فکر دغه ته تغیر ورکي حکومت او د دولت چلول په دې ډول نه کیږي یعنی زه که یو خانه مثلا د دوی ما په دې ته سرپرست حکومت مشران لکه د خارجي وزیر او داخلي وزارت د نور خلکې کوشش کوي چې په خارجي رابط او پالي او متقی سب اخري وختونو کې تا غو لیکل په الجزیره کې یعنی په مقاله ولیکل شي موږ له ول سره کارې لپاره تیار او چمتو متاسفانه دي چمتووالې په مقابل کې دوی الته د قندهار نه یعنی دوی لاس تړلې دي په اسلام په کابل کې هم د تاسو د حکومت چارواکي منافس مؤثر خلک دوه درې کسان د سيدي چې هغه هر فیصله چې کوي نور دغه په فیصلو په مقابل کې لاس تړلې دي طالبانو تحریک دونه هم د یو شورا نشته سرون سره یو شورا یې چې هلته خلک ځوابوین کې پښتنه ورنمو کې چې دا د ملت منفعت د وطن ملي منفعت دا وطن کوم خاطر دی حکومت څنګه کېږي
ډېر سخته مننه کور ودان پروفیسر صاحب ډاکټر فضل هادي وزین همدارس مولانا صاحب صدیق الله فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ کور مودان سلامت او سید رن اوریدونکو له تاسې هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه چلدری وش ساته دوام لري
جڑوی
ځان په غرمو سيزل دي ببل سایه کول دي ځان په غرمو سيزل دي ببل سایه کول دي
خدمت پورو گنا
پوشم پوشما